پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزه یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیو په خبری پروګرام کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو گراندی:
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
دا مورې چې په کونړ کې په لسګونو هغو معلولونو ته چې پښې یا په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي، ویلچرې یا سایکل ورکول کېږي.
ملیکا می نوم دی. دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و، اوس موږ ډېر خوشحاله یو. دې سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات و.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې یوه مشاعره جوړه شوې وه. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډېر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي. او په نړۍ کې په کورونا وبا د ټولو مثبتو پیښو شمیر تر 300 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل: د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کوي چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراضي ډول راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستی وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي، په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغانستان میشته ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 وچکالی ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وبښل شوې. د غیداري پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د شمیل راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو ته مرستو په بیش پوښتې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوصلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. د جانس هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وبا ثبت شوې مثبت شمیرې تر 300 میلیونه واوښتي. د کورونا په اومیکرون باندې چې ژر خپریږي په لسکونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي دي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړی دی او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کورونا سختې نښې نه لیدل کیږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. د کورونا ثبت شوې مثبت شمیرې که تر 300 میلیونه اوښتي دي، داسې باور کیږي چې په ټوله نړۍ کې به دا که به اصلي شمیرې تر دې 2 برابره زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کورونا وژلي دي او داسې اټکل کیږي چې دا شمیرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې ده. انټونی بلنکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیر اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 2000 سرتیري قزاقستان ته واستول. انټونی بلنکن په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر هغو کسانو چې د ده په وینا بلواګر دي او نه تسلیمي شي ډزې وکړي او ووژني.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فلیپ ګراندی په خبره په یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی ګراندی دا خبرداری هم ورکړی که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي، د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپل خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو لاري ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دوړو خو پورې تړلې خبرې دي.
خغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې ښځې باید کار وکړي، د لګکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي افغانستان د نویو ملسیزه هیواد نه دی او اوسنی واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیز ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو تر هغه سره مبارزي او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ لاره حل شي.
په اسلامي امارات لامغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله ده چې بین الملی ټولنه همدارنګ ټول لاغه هوادونه سي کله نا کله ځینی اندیشنې ابرازوي د خبرو لاره څخه ستونزې حل تر وړاندې سي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلای دی. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي روغتیای سیستم 80% فلج شوی او 80% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشری مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافی نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچیرې دا ستونزې حل نه شي، زه به له کوم شک وړاندوینه کوم چې موږ به په کور دننه په لوی شمیر د خلکو د بې ځایه کېدو شاهدان اوسو. همدارنګه به د پولو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بې ځایه کېدو لیدونکي واوسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 170,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډیر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالی سرچینې برابرولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وربه شکونارته هلت په لزګونو هغه معلولینو ته چې په جنگونو کې پریشوي او یا لمیندو شال پیدا شوي ویلچری یا سایکل ورکول کیږي. د معلولینو د اتحادی مسولین وای نورم معلولونو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان وشل کیږي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په ولایت کې د تیرو جنگونو لامل په زرګونو کسان معلول شوي چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې دغو معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د ایچ ډی او موسیل خوا د معلولین ته ویلچیر مصنوعي قالبونه بازی ورکړ شو. واکم فریمونه چې ګرځېدلې نشي ماشومان یا غټان او هغه واکم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی ته دغه شیان ورکړ شو. نن تقریبا 1500 تر 1800 پورې ویلچیر نن ورکړ شو. خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکړي کوم چاته چې ضرورت مطابق دی ورکړي. دا اوس مخکې نه لیست جوړ شو کوم کسان ته ضرورت واغې ته اوس ورکړل او نور هم داسې په قلار قلار ورکول کیږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه یې ترلاسه کړي خوختي دوه تنه وایي
ملکه مینوم دی دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و اوس موږ ډېر خوشحاله یو دې سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات وو. د دې سایکل سره زما ډېر مشکلات حال شي ځکه چې زما سره ماشومان دي ماته کور را په غاړه دی زما ډېر مشکل.
نوم مې سپین محمد دی زما رسوالۍ اوسېدونکی ماته ډېر مشکل و بس په تګ کې بس وتو کې ماته ډېر مشکل و دا چې راکړه ډېر زیات خوشحاله شوم بس ډېره زیاته مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا 10,000 معلولین موجود دي خو ورته برابرېدونکي اسانتیاوي په نشته حساب دي. دوی له مرکزی حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ترکمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزارت منستیل دیو تخنیکی پلاوی په مشهد د ټاپی پروژې د بحث لپاره لمړی هرات او نن کابل ته راغلی. کڅه هم په کابل کې دغه پلاوی د لیدونو او خبرو جزئیات تر اوسه نه دی خبر شوی، خو د هرات د سوداګری او صنایع خونی د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد پلاوی دوی سره د ټاپی پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړې دي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شوی پکې ویل شوی چې راغلی پلاوی سره د یاد هیواد ټاپی پروژې مشر هم مل دی. د خبر ځای په حواله د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي د دې پروژې لپاره مهم امنیت دی او اوس افغانستان کې امنیت شته نو ترکمنستان کې د دې پروژې کار بشپړ شوی او افغانستان کې به هم پیل شي. ترکمنی پلاوی په افغانستان کې له پخوا د ښه امنیت په تړاو افغان مسؤلینو ته د دې پروژې د ښه تطبیق ډاډ ورکړی. افغان مسؤلینو هم د تخنیکي چارو په برخه کې له ترکمنستانه د همکاري غوښتنه کړې. ویلي دي هغه لوجستیکي شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي د کار زمينه به ورته برابره شي. د ټاپي پروژه په 2013 کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو. د دې پروژې له لارې به ګاز او برېښنا له ترکمنستان، افغانستان، بیا پاکستان او له هغه هیواد به هندستان ته انتقال شي. په میدان وردګ ولایت کې سلګونه بې وزله بزګرانو ته د اصلاح شویو غنمو تخم وویشل شو. د طالبانو د کرنې او بولګونې مالداري وزارت ویان موین عمری رسنی ته پاستبل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې یاد بهیر دوه ورځې وړاندې پیل شوی و او 13 ورځې نه وخت پای ته ورسید. د خاغلی عمری د معلوماتو لمخې دغه اصلاح شوی تخمونه د اف ای او او یو شمېر نور ملاتړ بنسټونو لخوا شاوخوا زر بې وزله بزګرانو ته ورکړل شو. نوموړي ویلي هر بزګر ته یو 50 کیلوګرامه بوري ورکړل شوی ده. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې یاد بهیر به نور ولایتونو ته هم ډیر شر وغځول شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 3 اتیا پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 4 پوله، یو انګلیسي پونډ 101 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 2 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونه هم له نورو خبرونو سره یو ځای د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د قزاقستان موضوع ته. 44 ورځې راهیسې هلته پکې اعتراضونه کیږي او حکومت هم د اعتراضونو د ځپلو لپاره لاس په کار شوی. ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې وخت ښودل کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګر دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جومار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړي دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدانې په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا به دي. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان درلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د وان درلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د قزاقستان څنګه خبرلان وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
د قزاقستان په اړه مو راپور واورید. په همدې موضوع تم کیږو. عبدالرحمن خروټه یو افغان دی چې 23 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی. د ده د کورنۍ غړي او ماشومان د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. له ښاغلي خروټې څخه احمد شیبر د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د کورنۍ غړي په الماتی کې له کوره وتلی شي که څنګه.
هغه اولي ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شدی ماشوم ته یا بعضی شیان دا کولی شي چې آزادانه واخلي. دغه مظاهره چا چې مظاهره کړی دا اغوی دوی سره داسې بد رویه نه کوي په تناسب دی اول ورځو،
یعنی په اول ورځو کې ده هر چاله پر خطرو؟
بله، ټول هغه څوک چې له مظاهره چانو سره نه او هغوی ته یو مشکل ایجادېده. اکثرا دغه قیمت بها موټر چې و نقلیه وسایطو دغه باندې ډېر زیات حملې کولې او هغوی سوځول، چې دلیل یې دغه و چې فکر کوم دغه د اقتصادي مشکل دغه خلکو درلوده. فقط تقاضای هم دی همدغه خلکو همدا و چې موږ ته دغنه حقوق راکړي چې د موږ د ژوند مصارف یا اکتفا وکړي د موږ د مصارفو.
هلته یو علت دا هم ګڼل کېده د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ چې د ګازو قیمتونه زیات شوي دي، څنګه آیا ډېر زیات قیمت کې فرق راغلی دی؟
د ګاز شپېته تنګې یو کیلو و د نوي کال په راتګ سره چې نوی کال شو یو سلو شل روپیه نرخ جګ لاړه.
خروټې صاحب، تاسو کلونه کلونه په قزاقستان کې ژوند کړی دی، په خپله هم که اوس بهر یاسي له قزاقستان خو بیرته ورځي، څنګه یعنی د قزاقستان د خلکو عامو خلکو اقتصادي وضعیت ته چې ګوري د ګازو دغه قیمت واقعا به انصاف قیمت ته چې دومره زیات جګ شوی دی او کنه د تحمل وړ دی دوی کول شي چې د دې پیسې ورکړي؟
خپل قزاقستان له جمله دی هغه هیوادو ده چې ګاز صادروي، افغانستان ته صادروي او تاجکستان ته صادروي، او نیو ډالر 450 یا 450 تنګه ده چې دا 3.5 کیلو یا 3 کیلو داسې فکر وکړي 3 کیلو ګاز کولای شي چې واخلي 4 کیلو ګاز داسې تخمینی وایو. دغه توان دغه خلکو درلوده، اما هر جنس یا هر متا چې وي سل په سلو کې که په بازار کې دغه قیمت چیږي واقعا دس یو هغه ورکی یو عکس العمل خلک ورکی آمادگی نه لري دغه سی یو خاص تحول لپاره.
په قزاقستان کې مول یو افغان عبدالرحمن خروټ سره خبري واوریدې چې د ورستیو مظاهرو د ریخو او عواملو په اړه لمک سره خبري وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وار به خوست په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ولایت د فرهنګیانو، شاعرانو او یو شمیر طالب چارواکو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. په مشاعره کې طالب چارواکو له فرهنګیانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې افغانانو ته د یووالي او ورورۍ پیغامونه ورکړي. بل لوري ته د خوستیو فرهنګیانو دا ډول ناستې د افغان فرهنګ د پرمختیا او غوړېدا لپاره ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونی او یووالي ته راوبولئ.
ادیبان او لیکوالانو ته دا پکار ده چې دا ولس څلوېښت کاله زور وشوی دی، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نقد شینه وړي والی خوږه خبره وړي د ورورګلوۍ وخت راغلی دی. دغه دی الحمدلله ټول په یو وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعری دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلای کیږي، غنی کیږي. د دې اطلاعات او فرهنگ اړوندو ادارو مسولیت ته چې خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعری ادبی بندرونه ناست او کرکتنې
ترسومنګ وکولې شو چې پراتونکو کې یو غختلې پیوړې کلتور او غختلې ادب ولرو. د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
عارفان وای چې د خبرو میدان تنگ دی، وای معنا ته راوځه، معنا چې د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وي او مینه وي په ژوند کې څومره خوند دی، چې شور وي د بنګړې په مړوند کې څومره خوند دی، فاګمه د ژوند خوړل تر خمه شاته پرې خپل غنې چې کله شوې په هر بند کې څومره خوند دی، مجبور د مجبورې نه منصوري سندرې وایي چې دوه نه یو ځل شي په پیوال کې څومره خوند دی.
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدارو ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه.
خیر کا پرون د دښمنانو دا د هم ورونه دی، د عسکر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا، چې ټول د لنګ او نکټای خاوندان ګډ شي درته برادر ملا داسې سیاست وکا، خلق په نس باندې ماړه کچې راټول شي پتا له هر څه وړاندې غم د کار او تجارت وکا. جلالت او دا خبره دا باران نه ویني ځان وړه غم د خپل کور د سوري چات وکا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړې شوې مشاعرې و برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شیرونو ترنم ته ځانګړې شوې وه. خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنم وړاندې کړ چې د حاضرینو له خو احساساتو سره مخامخ شو.
سوچی محراب کے پگڑا نشما کلیا پوجد کے درا نشما چل مستین پوا نشما کلیا پوجد کے درا نشما.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221216 4401.
ازادۍ رادیو ته غوږ یاست.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونې کې هره دي آزاد رادیو ټولو کارکونکو ته زموږ اورور دغه پیغام دی نشر کې چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړي دي. د موږ د جلال آباد ته د سرخود ولسوالۍ خونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیسته. موږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی، او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو موږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان موږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هیڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او د ازادۍ رادیو مینهوالو ته. د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. په یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بند شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم احمد شیبر تغوګدو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي، تر هغه وروسته بیا د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
د پښتون نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شجنه موترزانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هندیر شر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولې شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هر کړی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرو بوختي. د افغانستان میشت ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 بوچکالي چپلو او جګړه چپلو کورنیو د خوراکي ټوکو مرستې وویشلې. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړې شوی البتکه پاړه لهر هوا سره دواړه خيزو خبرو ته تیار دی. خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د خرامت خوشتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د یو سلو شپږاویا وشل شوی لړلې ډیرې د دغه څلورو هیوادونو وکړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د البتکه په هغه وخت کې غورځېدلې و. او د ناتو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسي د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او بدز ضد باندې غمون اخلو په چې کې د قشق اجازه نور کول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه متادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات ملګ دي.
دا می روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیا خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو.
د نثار احمد په نوم لیوار واپو سره د متادینو د درملنې په مرکزونو کې له متادینو سره د پر کار کولو او لاستراولونو غیدلی.
تازه د ځان د پاره خې افتخار ګڼم چې یو نفر متاد جوړ شي نو دا حد اقرن د 15-18 نفرو فامیل د پاره یو خدمت کولی شي.
د وحید الله په نوم یو متاد وایي چې ماشومان می څوش پی وږي وې د سوي دي.
د کورونا نه یو ځای جدایم نو ټول یو ځای دیم د عمل په خاطر چې ژوند مې ډیر په خطر کې دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست نو زه کته تا راغلم.
زه په نشوم سپی خدا
بس پختنه مکوا ډیره په دره پی خدا
سپینه خبره وکړه. څه خبره ده؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هند، ایران او پاکستان امنیتي مقامات له افغانستان څخه د دریو هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاکو په اړه خبر ورکړی دی. په دې لړ کې د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په ورستۍ اونۍ کې د پاکستان لاري د افغانستان د نشئی موادو قاچاق ډیر سوې دی. لبلې خو د طالبان حکومت له نشئی موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي، خو دا مني چې اوس هم له جنو قاچاقي لارو څخه د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ورستۍ اونۍ کې 2000 د نشئی موادو لوی برخه د ډیورن کرښه اخواته او 2000 زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشي مواد په هند کې ونیول سول. دا هغه مواد چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ لارې هند ته قاچاق شوی و. د هند نشي موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر میانمار ورسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډیر نشي مواد قاچاق کوي. که څه هم د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ستراتیژي او میکانیزم نوم نه یادوي، خو وایي خپل ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشي موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټکي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشي موادو سره جدي مبارزه کوي.
مخدره موادو د انتقال او تجارت او په دې ضد باندې موږ ګامونه اخلو، په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي. البته ځینې لارې که داسې ویسي صاب لوبرو لارو نه څوک اړې قاچاق لارې تبان ډېرې دي، نو خو جلا موضوع ده. خو موږ خپل ځواکونه ټول مذب کړي دي چې دغسې تجارت مخه ونیول شي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې له نشي موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعاله کړي او د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشي موادو په اړه ځانګړی قانون او ستراتیژي نه ده اعلان شوی. پاکستاني پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلو ګرامه هیروین داسې مهال ونیول چې په یو پاکستاني لارې کې بار شوي او له افغانستان څخه پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د هند د نشي موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یوه ځانګړې مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت په لومړیو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی له نشي موادو سره مبارزې ته ژمن دي، خو له هغه وخته بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشي موادو پر ضد مبارزه به ډېره بریالۍ وي.
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشې توکو د کرلو مخنیوي کولی شي، خو دا په دوی پورې اړه لري، دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي.
د پخواني حکومت نسکورېدو مخکې هغه درې میاشتنی راپور چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده، تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوم ولایت شور شوی و چې د نشي موادو ډېرې پیښې درلودې. خو په وروستیو څلورو میاشتو کې د دې ولایت د نشي موادو په اړه څه نه دي خبره شوي.
آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوی ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځنه اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي. یو قسم یې همدغه دي چې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچیر خوبوړ حالاتونه لري، لږ تر لږه د په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د دوی په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی. اوږدمهالي اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کیدل دي. همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کیدلی شي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کیږي، یا د دې تسمم ویل کیږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات دی پکې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په جنو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تړل شوي وو، اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي، خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بسترې کولی. هغه معتادی میرمنې چې دې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګې شوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
مریض میشه یا ایتاد چیزی که داشتم می رفت از یک دود می گرفتم یا دود دود آخر
سورایا چی بنه ژیر اوختی او کمزوری شوی تر ډیر ستونزو وروسته وکولای شوې چې ځان د نیمروز ولایت په مرکز زرنجخار کې د خزینه متادینو پروختي مرکز کې بستری کړی. دا هغه مرکز دی چې لڅلورو میاشتو راهیسې تړل شوی بو. سورایا چی دای شپږم ځل دی په زرنجخار کې د متادینو پروختي مرکز کې ځان بستری کوي وای. دا مرکز د خزینه متادینو لپاره د نشي پرې خودلو او لدې ستونزې د خلاصون یوازینی لار ده.
اول یک خواهر معتاد بوده که معتاد بود کم کم از اون مگم
نمه ایمه یو خور معتاده با کلا باید چیز ناروغه که دلم دیتا باورتلم یاو یا دو دوده با میور سر وحل آخر داسی وقت هم راغه چیز خپلتلم نشه مواد با میرانیول او نشه با میکوله او سلور کالکیگی چی معتاده ایم دو اولو نمی پیران که اوسیگی دکور دی لگخت پیسی هاوی رلیگی خو خبر ندی چی مگ نشکه او کدا کلینیک نوائز مکور با اوران بو دامش پگم زل دی چی پدی کلینیک که زن بستره و پوست نشو دی رستو مانه کریم مجبوریم چی نشه بریخم
د طالبانو د حکومت راتلو سره د حکومت د زینو نورو برخو په څیر د خزینه معتادینو مرکزونه د څو میاشتو لپاره وتړل شول او بستری شوي ناروغان هم کورونو ته واستول شول. خو په وروستي اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالی، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی تر ډیر ناروغان ورزي خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بستری کوي.
دا امی روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي، هر ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړي چې بستري کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولای.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د امی روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وای که څه هم دوی لږ امکانات په واک کې لري، خو بیا یې هم د څو زرو معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال بخاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې، خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 میاشتو کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوې او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندوی ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د خزینه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشي موادو د مافیایي ډلو لخوا د غواخونو او خندونو ترڅنګ جنې نور ستونزې هم لري چې د دې برخې کارکونکو ورسره لاس او ګریوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي اولی جن ډاکټران، ارواپوهان او اجتماعي کارکونکو لدی سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستې کوي. په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د وینا دولتي موسسې له داش کارکونکو سره مرکه کړي چې نږدې 25 کاله د معتادینو لاسنیوي کړي او د نشي پریښودلو په برخه کې مشورې ورکړي دي. له نثار احمد څخه مو په فایل کې پوښتلی چې ولې دومره ډیره موده د نشي موادو په برخه کې کار کولو ته زړه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې ځکه له ماجر شوم یو اندازه معتادین چې ما ولیده دی په کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې بناسو نشي به کولی، د خپل پامین لم لرو او د ماجرت ژوند مو نو ما د دین ډیر رن جوړو په دې خاطر به زازر شوم چې سبا د خلکو خدمت وکم. په دې لحاظ باندې 1999 کال کې ز نجات سنټر ته راغلم. شون ما په پته کې یو څروان شناسي ویلې و او دا په اساس زرال ما امتحان ورکو ز د سنټر کې جذب شوم. من هست یو سوشل ورکر به کار کو به ورسته دا غنه ز د کانسلر د پوسټ راغلم او په کې ما ډیره دلچسپي لرله. شون مشاور د دې سنټر مقرر به او ما د متعدین سره به کار کو ما به متعدین تشویق کول چې دا نشي پرې دی.
دا چې معلومی ایستاش تقریبا نږدې 25 کاله د برخه کې کار کړی دی. د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډیر وخت په دې برخه کې له متعدین سره په کار کولو کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره خو افتخار ګڼم چې که یو نفر موته جوړ شي نو دا حد اقرن د 15-18 نفرو پامل د پاره یو خدمت کولې شي او سالم کیږي هغه پامل خوشبخت کیږي. پم دې خاطر زما دلچسپي ډیره زیاته و چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د متعدینو سره په کار کولو کې له کوم ستونزو سره مخ شوی یاست؟
ډیر مشکلات سره مخ شوی یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د ملکانو د خوانه مخ سره ډیر زیات مشکلات و چې موږ به چیرته کار کوو؟ اول خو به اجازه نه راکوله او پم دې خاطر باندې هاته پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پرېښوده چې موږ دوی سره کار کړی دی. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل موتات چې به جوړ شو او هغه چې به بیا موږ نه برخصت شو یو موده بعد به بیا دا دوباره موتات کېده. ډېر ځان په مې د دې نه ولو چې ولې دا بیا دوباره موتات شو. او مثبت اړخونه دا و چې کدی به جوړ شو نو زه به خوشبخته مو زما به فکر کوو چې دا یو پامیل خوشبخته شو او خپل پامیل لپاره بیا هغه سالمه کار کوه. پامیل به خوشحاله او دعا به راته کوله.
دا د معتادینو تر شا یا د نشي موادو تر شا د نشي موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغوی خو نه پرېږدي چې معتادین دی روغ شي، ځکه که دوی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ د دوی د بازار ور خرابیږي. له دغه اړخه تاسې څومره له ګواښ سره مخ واست؟
ډېر زیات. حتی په دې باغ علي مردان کې موږ ته داسې اختارونه هم راکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړئ چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو په زمونږ نه ژوندي ونه ګرځئ. زما ګټه وټه خو ټوله په دې معتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډېر زیات کوشش کوو چې موږ د دې منطقې نه وشړي. بلې په دې باغ علي مردان کې حتی موږ ووال شروع موږ وټکول شو. حتی مینونه یې راوړل زموږ موټر ته ایښوده چې دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علي مردان ساحه کې چې هلته یو ډېر غټ اسپاټونه واق وخت کې موږ یې دغه منطقې نه څوک راته شړلی استو. بیا موږ هلته تللی استو. بیا مو ته وزر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه وکړه. بیا پولیس یو څه حمایت زموږ کوو او به په اجازه راکوله.
د دومره زیاتو خنډونو سره سره تاسو ورسره مخ خواست د دې راس په څه کې ولې له خپل کار کول څخه نه پښیمانه کیداس؟ ولې نه پر شا کیداس؟
نو په دې خاطر چې زما دلچسپي هم د دې صدا و چې یو موتا جوړ شي لکه بسته یو پامیل جوړ شي. او زما لپاره دا ډیر غټ افتخار و چې زه یو پامیل ته نجات دغه نه ورکم دغه موتادیت نه چې ما د دوی سره کار کوم تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استیګما یا لکه د ننګ موجوده د معتادینو لپاره هم د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استیګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاست؟ یو معتادینو د صحي برخې یا د معتادینو د رواني برخې د یو کارمن په صفت؟
بلې مخامخ شوم. ډېر خلکو راته ویل چې ته هم پوډري. ما ورته زه دا افتخار کوم چې زه د پوډرینو خدمت کوم او د پوډرینو زه د بدلار نه ښې لارې ته راولم. او هغه نشه یا معتادیت پرېږدي او هغه سالم انسان جوړ چې دا ډېر یو غټه خبره ده. زما د ژوند لپاره تا ته خپل خپلوانو راته ویل چې تم پوډري. خو ما خندلې دي ما ته چې دا زه افتخار ګڼم چې زه د دې خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغي کې جامع ته سالم تقدیمي کې زه خوشاله کوم په دې باندې او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کاله دې برخه کې کار کړی تقریبا د شرایطو ول شي چې په دې ټوله موده کې به څومره معتادین رغولي وي، څومره معتادین به جوړ شي وي ستاسو د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د مهاجرت نه وخت تر نن ورځې پورې په حدود 6000 معتادین سره ما کار کړی دی. او دا دوه کاره ته درې کاره ته بې معتاد شوي دي، بې راغلي ماته، بې جوړ شوي تللي دي. سمانه چې د هغې جملې نه یوه خاطره به زه تا ته دا ویم چې په 2004 کال کې چې موږ د مهاجرت نه رالو کابل ته، نو یوه ورځ یوه ښځه او یوه ننګورې راله او ما نه اجازه وغوښته چې اجازه ده تاسو دوه دقیقې خبرې کوم ازار ته په راسره وې. نو هغې ما ته ویله چې زما د ازوی معتاد دی او تقریبا 9 میاشتې کېږي ما ورته واده کړی دی او دا زما ننګور ته وروسته ما سره نجلۍ ده، اوس طلاق غواړي چې زوی دې معتاد دی، تاسو دې معتاد له کړې ما له طلاق راکړئ چې زه خپل ژوند او سرنوشت معلوم شي. زه ډېر زیات خپه شوم. ما ورته ویله چې مورې ما ته یو مش وخرا کا او ان شاء الله دا مشکل بستا حل شي خو هغه چې دې ما را وستو د سمه خبري وکړې دې موتات سره دا ما بستر کو یو مش روسته دا جوړ شو دا ما رخصت شو یو کال بعد ګورم چې دې ته خو دې زوی ور کړې او دالک ډیرغه سره د خپل خزه د مور سره کار کوي په دې دانه باغ کې یو د پلسکاری دکان یې خلاص کړو هلته بیا زه ورالم پښتنې لې هلته مې پښتنه ورته وکړله او د زوی تم ډیر زیات خوشحاله او ماته ډیرې دواګانې کولې چې دا ستا برکت او چې زه جوړ شوم اوس زه د زوی خاوند یم او د دکان خاوند یم نو دغه په امیل چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره و د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې چې شی دې ستا ډیر زیات دردوي ډیر زیات زوروي
هغه دا دی چې یو خو خلک همکاري نه کوي ولس همکاري نه کوي په دې اقلبانې چې موتا جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا په هماغه پوډري دی یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه پامیل ته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلی دی ته بیا محتاط شوی ته هماغه پوډري جوړ نه شول دا خبرې ما ډېرې ضروري په دې خبرو زه ډېرې پاپشاریم کوم چې تاسو د دې خلکو سره دا خبرې مه کوئ تر یو وخته پورې پرې چې دی جوړ شي خو چې جوړ نه شي بیا دوباره وینم چې دا بیا محتاط شوی دی ډېر سخت نه ضروري او خپه کېږم
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وردی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي دی وایي چې لتاریا کو څخه نشه پیل کړ او اوس د خې نشه کوي وحید الله تر نشه مخکې د کابل او هرات تر منځ موټر چلاوه خو کله چې موتات سو څو ځل د خماري لامل نه دی و چې موټر جنې چپسي دا چې وحید الله ول موتات سو او د نشو له عمل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
تر نشه مخکې مې موټر چلاوه موټر سید سیمه چلاوه ایرات کوبل پلای یب کور کلی کې یو درې څالور متادانو تاریخ کې څکاول پندې ولای کې آلته تاریخ وڅکاول تور سکه نه آلته باندور شیرو کالته باندور شیرو کا په دوه خاطر دې ټیپ تاریخ گرفتار شو تاریخ نه لا 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 ز ټیپ موټر کې تاریخ نه کېدل ګوس پکنیک نور چای بنو ز دې دلته کوبل کې تاریخ خاص ته لغه ځای بیا دولت بند کړای و ز دې لورن پولیس اف پیتا حالت مو تندرون و زتی تراش یو کاش پودر وس کا وس زتی د خماری د ورکا کوم والا کا سره کم به میکو جوبل به میکو و چې نه نه دی کی ویرازه دوا دمه پودر می چ وس کا ول زتی خماری مماری می امر کاش ول زتی دا موده آسان نشه د یو لیتر یو هغه زتی سبا بیا ورغلل بل ورځ می زتی خپل پیسې وخت زتی په دوه رقم سه متات شوم نه پد وجود می ډیر خراب کړای دی کور ایم غرزواله ما د عمل ته چول ویدل ما زتی کورانه ایم مست خسته شو لامور پلار تور سه بیزار اورونه دی جون می ډیر خراب کلا بخیت کار می دونه خراب کلا چې ان ما ته څوک وګوري ز خپل خو پوغ ډریور یم 15 پولیس کولا کی دی ډریورای می چې وګوري تزوتی خوب خوشی چې راشه د مو موټر و چلاوا چې یو پیرای بوزم د مو کار وغه چې وویني پویږي موټر به تر نه وګرځي د کورانه نه یو ز جدا یم نو ټول یو ځای دیم دوه مال په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی یعنی ته د تر رسیدلې چې دویش به مم وړ نه وي دریش به مم نه وو ان دا مال په خاطر دا غیوان شمخ کې د کابل هوا وته ما سواریان مې بار کل مخون د کابل هوا تم سدسې موټر وو زتی شیشه نه ورا سره نزدې کې کالات چې ورسې د لمه زتی داس خماري باندې را لستر کې مې پټ پټ کې دی درې ور موټر لسره کرا سو وته سره کو ته د شګو ته شو د خرابې شو د دوه ټایرو پروجکټ شو دی شو نه جدی او چې موټر مې کار ته د لاندې غرځولای وای دی بورې دا غده چې اوس کوم اندی ولون مې چوي چې نشای نه کاوله ما ته به کار پیدا کوم سرای کې یا به موټر راته ونیو یا به بل راته ونیو غو پکه را به ته ما سکه ته کله هیڅ کس سلام علیکم چې ورسکه به نوستم دای براشه جګ شو بل ته دا په شوم چې یاره سره یې مواد په خاطر درسه جګ شو بل ته دا دای تی بور غته او پیسې مې چې کاشته وخت والله نوی لک دی وخت را غلا و را سره و وس والله کای و روپې را سره پوه شوم چې دند نشي تاس ډېر بعد بعد خاطرې تلارم
د نشئی موادو د کښ تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:00 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د مجید میرمن سخت ناروغ ده، خدای د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې د لاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور جنې واخلي. خو د لاور خان که څه هم خمول او شتمن سړی دی، مجید ته هڅه د دروازو په لمکوي او تشلاسې پریږدي. دا چې د لاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یو سه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجیدا اوس دا راته وایه چې څنګه راغلی.
بس د لاور خانه ماتل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لوی مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډیرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر ورختا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفر ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
او خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
شه د کومه سوله تر هغه بد بدتر سوه. میخي حساب دیږي، هیڅ وخت پر لګواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه سو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
دغه هم پوډر دي څه، هر څه مو درلوده. تو اوس تا ته دغه غم لړلو نه شو ده ناسه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشول؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور میں خراب شو. دا ټول زمال لاسا، ټول جیداد میں پونو شو کې لاړ او ځان میں پخپل لاس دومره به ته مارګ چو سو پور هم نه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ده خدای پامان.
ده زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.